ډیره مننه ستار فروغ، تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې افغانستان به یو بیان او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. نن د شنبه ده، د لندیا قوس نه هم د نومبر 13 په پیل کې ابراهیم ساپینه خبرونه وري.
لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئات مشري کوي د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ورسید. یونما په فرا ولایت کې د ښې حکومتولۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه وکړه. او په بهرنیو خبرونو کې اوري، ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئات مشري کوي د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ورسید. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې وینا وکړي او د دې کانفرانس په سنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له صدر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرانس په اشیا کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کوي چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره هم وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سی شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزو په اړه بحثونه بي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال مارک باودن چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له مسؤل سره یو ځای فرا ولایت تللی وو، له سیمه ییزو چارواکو سره لکتنې وروسته وویل یونما به په فرا ولایت کې د خپلو فعالیتونو د پراخولو په اړه غور وکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د فرا والي آصف ننګ ښاغلي باودن ته د فرا ولایت د ستونزو په اړه معلومات ورکړل او دې ولایت ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي پاملرنې غوښتنه وکړه. خبر زیاتوي چې ښاغلي باودن د پولیو د کمپاین په ګډون د روغتیا او همدارز د ښې حکومتولۍ په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت په سر رامنځته شوی ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایع خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل ملاحظاتو ته په پام سره دا ستونزه حل کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان لاری د 1300 میگاواټ برېښنا او همدارس د ترکمنستان لاری د طبي غازو د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیده کوثر جمالی له قوله وای چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی سیاتبی چې د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ لا ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغو لارې ته چې هند ته مالونه لیږدوي د خپل قلمرو له خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغو لارو چې منځنۍ آسیا ته مالونه لیږدوي بندیزونه لګولي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دا په داس حال کې ده چې د روان کال په لومړیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د موافقې له مخې له دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لری کې دودي. دغه نوي تړونونه پرون په تهران کې د یو کانفرانس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژۍ د ګڼو لویو کمپنیو استازو پکې برخه درلوده، خو په دوی کې کومه امریکایي کمپنۍ نه و شامله. ده د نوې تړونونو د شرایطو لمخې بهرني پنګوال به دا چانس لري چې اوږدمحاله ګټه تر لاسه کړي او زیات اسهام ولري. ایران ژمنه کړې چې د بندیزونو لری کېدو سره به د خپل تیلو تولیدات د ورځې 15 بیلارو ته ورسوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسېدلي. سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پاریس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکو لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شول چې د بیړني حالات د مقرراتو له مخې مظاهره پکې امام نو دي. اعتراض کوونکو د باتیکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یو وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو ووژل د 100 مترو په اندازه فاصله پرېښوده سو د دې پیښې د قربانیانو ته درناوی وکړي. فعالانو د پاریس په یو مرکزي چوک کې سباندې 20,000 جوړې بوټونه د هغو کسانو په استازیتوب کېښودل چې په دې مظاهره کې ګډون ونشو کړی. د نړۍ د رومان کاتولیکانو مشر په فرانس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم یو جوړه بوټ ورکړل. له دې 3 ساعت وروسته شاوخوا یو شمیر مظاهرتیانو د پاریس په مرکزی برخه کې له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهاونکي ګاز وشیندل. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپیده مخنیوي لپاره پر یو لړ اقدامات موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به یې خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همدارس منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکیه د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. توس په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره په ګډ خبری کانفرنس کې همدار زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب طرحه باید چټک پرمختګ وکړي. داود اوغلو وویل چې د ترکیې غړیتوب به د اروپایي ټولنې لپاره یوه لویه شتمني وي او زیاته کړه په دې سرمشریزه کې چې 4 ساعته وخت یې ونیو هیڅ راز مخالفت ونه لیدل شو. او د یوکرین په ختیځو ښارونو ماریپول او کراسنو آرمیسک کې چې د یوکرین د دولت د حاکمیت په ساحه کې پراته دي پرون ماښام د سیمه ایزو انتخاباتو بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې په دې دوو ښارونو کې په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه له 30% زیاته وه. په ماریپول او کراسنو آرمیسک کې سیمه ایز انتخابات تیره میاشت په پام کې و خو په رای پانو کې د یوې ستونزې له کبله د رای ورکولو سلګونه مرکزونه بند شول. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي چې پته ده facebook.com/azadiradio. افغانستان به یو بیان او سبب په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. افغان ولسمشر نن په پاریس کې د پاکستان د صدر اعظم سره د افغانستان پر اړوند موضوعاتو خبرې کوي.
دا سفر د ټول د حسن شم د چاپیریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېږي.
په ننګرهار کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان ادعا کوي چې والی نه لیتوانېدل مځکې د غصب له ستونزو خلاصې کړي.
زمکه موږ یو بیسو هم نه درېدلې چې موږ د ولایت ادارې موږ سره پام غږی باندې د زمکه خودلې چې وزغه زمکه موږ د غصب څخه خلاص کړو.
په کونړ کې د پاوز چرواکي وایي چې د افغان اردو پر ضد ځینې منفي تبلیغات روان دي.
او د دې لپاره دا راته چې غاړه د موږ چې روان دي چې زمونږ ساسي اولس د دې اردو خلاف راواسي. زمونږ ملي اردو زمونږ د من راوتلي ملي اردو ده.
په هلمند کې د ګوزن یو پولیو واکسین پیشي د پولیو او پیشه وسم ختمې سوي نه دي.
د نن ورځې پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 اویا د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور سوي دي.
په دې خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونې پورسته یو شیبو کې اوریدلای شئ. افغانستان به یو بیان نن او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري. ناتو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالي مرستو پر یقیني کولو سربیره له دغه هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیل له بروکسل نه د ازادي راډیو د خبریال نوریاس نوري په راپور کې اوریدلی سئ.
ټاکل شوی ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېرې بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
مامور دلچین او سبا په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو هم خبرې کیږي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. دا کتنه په داسل کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیات سړې سوي دي. راپور له احمد تکل ناوري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. د دې پلاوی یو غړی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته کابل ته ولاړ او له ولسمشر غنی سره یې وکتل. ولی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې افغان ولسمشر د پاریس د غونډې غوښتنه ومنله.
میا نواز شریف له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا تاسو خو دا دروازې بيخي بندې دي افغانستان او تاسو نو وایي چې تاسو دې کمنټ کړو چې دا په پاریس کې راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم چې موږ په ډېرې وسه وکړې پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسه وکړو نه مني چې موږ ګراوي ما ورته ما چې دا خبره وکړه په شریکو ورته د چې مذاکراتو نه بغیر ته د هغوی حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ نو زه ښه وه چې موږ ورځو خبره مو ورسره وکړه نو نن لاړ پاریس ته.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمېنې ستوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
ومنودل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دغه راز په پام کې ده چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني سفر په لړ کې نن ناوخته ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته ولاړ سي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانسه کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک د پاریس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی کتنې مهمې وبللې.
ولسمشر خو د کنفرانس چې یو بل ملي لوی کنفرانس دی په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لویو کنفرانسونو په څنګ کې به د ځینې نورو رهبرانو سره هم د ملاقات زمینه ورسره مساعده شي. له دې خاطر د سفر د دواړو لحاظونه چې هم د چاپېریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم د لیډرنه انکار کړی و، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامید شوی وي او د نتیجې ته رسېدلی وي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي. نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېرې سل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار په باندې را نه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان د حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمنی او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې خبرل به ډېر مهم هیوادونه دي په جهانی مسایلو کې. د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غنی هم دا مذاکرې د درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګو چې ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت په باب خبرې کولې. ښاغلی غنی نن په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او نونو صدق خیسوي او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان دغه ورځ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلي.
افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د ښخ شوو ماینونو ډیره قرباني ورکوي. دا د هغې څېړنې نتیجه ګیري ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ماینونو د تولید او د استعمال د مخنیوي یوې نړیوالې موسسې ترسره کړې ده. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین په خپل څېړنه کې وایي چې تیر کال د هغه پرمختګ مخه ډب شوی چې د ماینونو له امله د تلفاتو په شمیر کې کمواله راغلی وو او د هغو هیوادونو شمیر هم لس ته زیات شوی چې پکې د دولتونو مخالف وسله والې ډلې له ماینونو کار اخلي. په دغه څېړنه کې ویل شوی چې د روان 2015 کال تر اکتوبر په تیرو 12 میاشتو کې په هغو هیوادونو کې بیا هم دغه وژونکي وسیلې کارول شوی چې مخکې د چاودېدو له امله د تلفاتو شمیر زیات شوی وو. د کولمبیا، لیبیا، میانمار، پاکستان، سوریه او یمن ترڅنګ افغانستان هم په دې کتار کې راغلی دی. د دغه څېړنې ایډیټر جیف ابرامسن وویل که څه هم نړۍ په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی خو تیر کال د دغو هڅو مخه ډب شوې. په تېره بیا نوې ډلې پیدا شوې چې له ماینونو کار اخلي او ورسره تلفات هم زیات شوي دي. د دغه څېړنې له مخې تیر کال د هغو کسانو شمېر چې د ماینونو د چاودېدو له امله مړې یا ټپیان شوي 3,680 ته رسیږي، یعنې په ورځ کې 10 تنه د ماینونو ښکار کیږي. حال دا چې په 2014 کال کې دغه شمېر 3,308 تنه وو. پر ماینونو د بندیز لګولو نړیوال کمپاین وایي د راپورونو له مخې تیر کال په نړۍ کې لږ تر لږه 200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې چې ډېره برخه یې په افغانستان، کمبودیا او کروشیا پورې اړه لري. د یادونه وړ ده چې د 1999 کال د اوتاوا کنوانسیون د پرسونل ضد ماینونو پر تولید، زیرمه کولو او استعمال بندیز لګوي. که څه هم ډېرو هیوادونو دغه کنوانسیون تصویب کړی خو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او هند تر اوسه ملاتړ نه دی کړی. ګارډین ورسپانې برتانوي ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته اعتبار له لاسه ورکړی، تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې د کارګر ګوند یو مشر پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی دی. ګارډین د کین لیوینګستن چې د کارګر ګوند لخوا د پوځي پالیسۍ د څېړنې یو مشر دی، هغه څرګندونې راخیستې دي چې په وروستیو کې په سوریه کې د برېټانیا د پوځي مداخلې په اړه په یوه غونډه کې کړی دی. هغه ټینګار کړی چې یوازې د بمونو غورځول به مؤثر نه وي چې که ځمکني ځواکونه ملګرتیا ونه کړي. ګارډین وړاندې د لیوینګستن دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي بمونه به هغوی ته ماته ورنه کړي. دا هم د په وینا ښایي رښتیا وي چې موږ نشو کولای برېټانوي ځواکونه هلته ځای په ځای کړو، ځکه دغو ځواکونو د افغانستان او عراق له جګړو وروسته خپل اعتبار بایللی دی. خو نوموړی وایي نورو هیوادونو ته باید مخ واړو، د بېلګې په توګه چین ته چې د په وینا کولای شي په دغه جګړه کې ونډه واخلي، ځکه دا هیواد میلیونی پوځ لري او ورته به یو فرصت وي چې په نړیوال ډګر کې راڅرګند شي. د کارګر ګوند دغه مشر ویلي دا یو ساده واقعیت دی، که غواړئ دغه بیرونکي تروریزم ته ماتې ورکړئ نو باید ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړئ، کنه دا به یو ستونزه وي چې تر لسیزو به دوام وکړي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ صافي اوازې اوریدلی سي چې د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په دغه ویب سایټ کې تاسو د ازادي راډیو د تیرو میاشتو کلونو خبرونې هم اوریدلی سي. د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي تور لګوي چې برحاله والی د مځکو د غصب په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا وایي چې د غاصبانو په وړاندې مبارزه جدي ده. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دی ولایت د معرفت په مراسمو کې ورسونو سره ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غصب مسله جدي تیری او غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري. خو د ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړي وایي والی دغه ژمنه پوره نه کړه او تر اوسه هم په زرګونو جریبه ځمکه د غاصبینو په لاس کې ده. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي دوی په ننګرهار کې هیڅ داسې ځمکه نه ویني چې ولایتي ادارې د غاصبینو څخه خلاصه کړي وي.
ځمکه موږ یو بیسوه هم نه درلیدلی چې موږ د ولایت ادارې موږ سره په همغږۍ باندې داسې ځمکه ښودلی چې اوس دغه ځمکه موږ د غصب څخه خلاصه کړه. خو بیا هم په تیرو مجالس کې موږ چې د ولایت ادارې سره هغوی هم په همدې رقم باندې پلان لري چې زیاتره هغه ځینو کې چې غصب شوی دی د هغې دپاره خپل حیات وټاکي.
د دې شورا یو بل غړی جاوید زمان بیا پر والی تور پورې کوي چې په خپلو چارو کې ناکامه دی او هېڅ داسې څه نه دي کړي چې ولسونه ترې راضي وي.
د چې راغلی دی اوس پورې هغه څه نه دي کړي چې ننګرهاریان دا احساس کړي چې دلته والی راغلی دی، راغلی دی او خلاص. او نور مختلف مشکلات دي، مختلف شیونه دي چې هغه د فکر کوم دي په واسط لپې نه وي، یو چاته ما او ناسامه نه شي کولی، یو څوک مار نیولی نه شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی بیا وایي د له راتګ سره سم د ولایتي ادارې په ګډون په یو شمېر ریاستونو کې اصلاحات راوستي او دا لړۍ روانه ده. دارنګه نوموړي د ځمکو د غصب په برخه کې دا ومنله چې د دې ولایت زیاتې ځمکې غصب شوي او زیاتې کړه چې په وړاندې جدي مبارزه روانه ده.
ټولو تسامیم کو جدی او په هر حالت چی یو په یو اول قدم کې به دغه موضوعات ته کو بیا رستو ډیر شارز مکه مغصب شوی دی ډیر بیکرو بایرز مکه مغصب شوی دی د کاناز مکه مغصب شوی دی دا په یو پلان یو طرح مطابق په یو ځل په یو ورځ کې ټول کارونه نکېږي موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې دا ټول غصب شوی مکه بیرته په خپل لاس ته راوړو
د یو شمیر کتونکو په خبره په تیره یوه لسیزه کې په زرګونو جریبه دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي او وړاندیز کوي چې باید مرکزی اداره د دې غاصبینو پر وړاندې مبارزه پر مخ بوزي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي
د سمیع الله په نامه اوریدونکو له هلمند په خپل پیغام کې له دولتي چارواکو هیله کړې چې په دغه ولایت کې د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت ستونزې حل کړي مسلم خان له کندهار لیکلي افغان ولسمشر باید دا ځل له یوې قوي ارادې او پروګرام سره د پاریس په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستاني او برتانوي مشرانو سره یې لري د پاکستان د دوه مخي سیاست په باب خبرې وکړي د لیکلي چې په کار ده چې د پاکستان د دغو غولونکو سیاست قرباني نشو احمد جواد اسیل لغمان کلی د خواشنی زیاده چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې پاکستانی کالدار یا هم ایرانی سومن چلیږي بل اوریدونکو چې نومي هر شبه په خپل پیغام کې لیکلي چې ل ولسمشر محمد اشرف غنی هله کوو ل پاکستان سره باید سوله د سیمې د هیوادونو په ضمانت وکړي یونس لکندهار لیکلي چې سوله زموږ لپاره یو پروژه ده واقعیت پکې کم ښکاری سمیع الله حلیمی تندر لیکلي د پکتیا په سمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې اساسي پروژې باید عملی شي چې د ویلات روزګار ځوانان پکې په کارونو بوخت شي احمد جواد په خپل پیغام کې دولت ته سپارښتنه کړې چې د مهاجرتونو د کموالي په خاطر دی په افغانستان کې د نن خلکو ته کارونه پیدا کړي
په پیغامونه کې یو پیغام د هلمند ولایت په باب و چې اوریدونکو شکایت کړي وو چې هلته ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي د هلمند روغتیا ریاست مسولین وایي د امنیو لکبله تر لزره ډیر ماشومان د پولیو یا ګزړن له واکسین څخه پاتې شوی دي په هلمند کې روغتیا چارواکي وایي کچېری دغه وژن کې ناروغي جرمهار نسی کېدای سي په دې ولایت کې پیښې زیاتې سي الیاس د یور باندې رپورټ لري
د هلمند روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت یا د واکسین د څنګ مسولین وایي سره لدی چې د دوی رضاکاران د وسلوالو د معلوم مخالفت سره د مخسیبي خو د دې ورستوي نامنوي لامل تر لزر ډیر ماشمن د پولیو یا ګزند واکسین د کمپاین څخه پاتې شوی دی د هلمند کتلوي معافیت مسول ډاکټر عبدالحد عظیم وایي د وسو د نوې زر ماشمن څخه چې باید واکسین سی وي یوازې وسو د اتیا زر ماشمن ته واکسین ورکړي دي په هلمند کې د روغتیا د نړیوال سازمان استاد ډاکټر تحصیل خان وایي د جنگ په کرښو کې چې ګرمیشت سیمې دي واکسین نسی تطبیق کېدای چې لامل په روان میلادي کال کې 15 مشکوک پیښ راځتر سوي او د نور معاینات لپاره بهر تاسو ولیدل
موږ باید ولکه د نوي وزارت شنان واکسین کړی وای متاسفانه چې د جنگونو په وجه یې زموږ کلسترونه میسو دغه میس کلسترام په اساس موږ 1000 شنان تقریبا موږ خپل ټارګټ سره موږ څه کم سول
دا نن ورځ پورې د هلمند ولایت څخه تقریبا 15 اویا د پولیو مشکوک واقعات یا د پولیو پل واقعات نو ته مشکوک راپور شوی دی یوازې د پولیو وایرس د پل سبب کېدای نشي نور امراض هم شته چې هغه د پل سبب کېږي
دوی ول تر هغه چې د واکسین پاړه د خلکو د پوهاوی کچل وړ نشي د جنگ دوړ غاړې د واکسین رضاکارانو سره مرسته ونه کړي د واکسین څخه د ماشومان پاتې کېدل به داسې دوام وکړي د هلمند عامه روغتیا رئیس عنایت الله غفاری وایي تر هغه چې خلک مرسته ونه کړي نشي کولای یوازې د واکسین د رضاکارانو په مرسته د پولیو وایرس لمنځه یوسي
موږ هم متحدانه مخصوصا د هلمند ولایت خلک کار کړی دی هیڅ کله وزارت سیاحت هم هیڅ کله دبلیو ایچ او هیڅ کله یونیسیف هیڅ کله ECHD په یوازې توګه دا ولا چې اوس 15000 رضاکاران موږ لرو چې په دې خدمات پر کمپاین کې اخته دي چې دا لاس سره تم ورسو چې د خلکو همکاري نه وي او ستاسو حمایت نه وي هیڅ کله د پولیو د منځ وړای نه شي
غفاری وویل د دوی تحقیقات شي چې لا هم په دې ولایت کې د پولیو یا ګزان وایروس موجود دی او کچیری په ضد کلک مبارزه ونسي ډیر ماشومان به په دې وژن کې ناروغي اخته شي
په خوست کې بنجدې درې لکه ماشومان ته د ګوزن یو پولیو واکسین ورکړل سي نجیب الله الخیل او نور تفصیل
د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژونکو او یا دایمي معیوبونکو مرض څخه وژغورل شي. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی آزادۍ رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځېنی کمپاین په اړه داسې ویل:
په تیر ان ای ډی کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدي پولو ولري، نو دا سب ان ای ډی کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقع اخلي او مرکز ته یې لیږي، چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: زما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 15 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب چلنه وکړه نو وقایه بهتره د مالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي، نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایوبیت لامل کېږي.
له دې سره تنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرقتونه له ابراهیم سپیناوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو هیئت مشري کوي د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ورسید. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر به د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې وینا وکړي او د دې کانفرانس په څنډه کې به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. یونما په فرا ولایت کې د ښې حکومتولۍ د تطبیق او په روغتیایي برخه کې د مرستو ژمنه کړې. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزې ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژۍ د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. ایران د انرژۍ په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅونې لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. ترکی او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړه. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 130 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. او د یوکرین په ختیځو خارونو ماریپول او کراسنو آرمسی کې چې د یوکرین د دولت حاکمیت په ساحه کې پراته دي، پرون ماښام د سیمه ایزو انتخاباتو بهیر پای ته ورسید.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت لوستلی سئ چې پاتې ده ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د همدې خبرونې یو برخه جوړوي. په 201 سیلاب قل اردو کې د ملکی او پوزي قاریانو ترمنځ د قران کریم د تلاوت سیالي وسوه. لومړی مقام د اردو یو تن سرتیری قاری عبدالرحمن خپل کړ. روح الله انوري پر دې مسلې له کونړه رپورت را لېږلې.
د دوهم پلی لیوا قومندان بریج جنرال محمد ولی احمد زی وویل د دې ترڅنګ چې افغان ځواکونو د خلکو او خاورې ساتنې لپاره شپه او ورځ په ځان وکړي، په سختو غرونو او درو کې په دندو بوختي، په اسلامي او افغاني روحیه هم ځانونه سمبال کړي او تل په دې هڅه کې دي چې قران کریم په ښه طریقه زده او تلاوت کړي. ورپسې د قران کریم د قرات سیلی پیل شو چې پکې شاوخوا 40 تنو قاریانو برخه اخستي وو او پکې د ملي اردو یو سرتیری قاری عبدالرحمن لومړی مقام حاصل کړ.
بسم الله
قا مقام پکې د سید جمال الدین افغان په هونتون د شریعت پونزي محصل قاری محمد اشرف خپل کړ. له سیالۍ وروسته مولوی نجیب الله حقیر وویل افغان دولت او په ځانګړي ډول ملي اردو پسې د ګاونډیانو لخوا سخت تبلیغ کیږي، خو نن د ملي اردو عسکرو دا وښوده چې دوی سوچه مسلمانان دي او له هغه چا د اسلام په دین او قرآن ښه پوهیږي چې څوک ورپسې تبلیغات کوي.
دا د هندوانو اردو ده، دا د یهودو اردو ده، دا د نصارو اردو ده، او د دې لپاره دغه تبلیغات په دې ملک کې روان دي چې زمونږ او ستاسې اولس د دې اردو خلاف راپاڅي. زمونږ ملي اردو، زمونږ د من نه راوتلې ملي اردو ده، زمونږ ملت مسلمان دی، اردو مسلمانه ده.
دغه سیالي په هیواد کې د پوره سولې او امن راتلو په دعا پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ژوند رنگونه
تور تاسو دې مرکز کې سز دکوي څل پر راغلی استي
ما خیاتی زدا کوله سبا یا سبا کن زا کو خپل نوم نشوي مشتاقه ولای خپل خپل کول کې بم داسې نوست خپل چتر نه فکر نه وایې پروسه به و چې د ترغلی په کرم جوړ ځای شایم کې زادي خو نه مخ کې ما موږ دې کولینې کور کړو دا کولینې کوم د دوا کوله پرې خای بخیم مسوب کې ګرځول شو
هغه کار یعنی سخت
وو او هغه سخت وو بیا به نو کارو پروته و دا وړم مستب ساتل مو خپل کور کې دا کور مو هم چې وکړی دی په کارو ساتل چیرته نه وای نو وته ته چرغلې چیرته نه مون په بل شوی کور مم کې زده کوم ماده چې خبره درس مستم خو کې زده شوای دی
او مشومان سره مثلا چې خو مکتب ته ځی کنه خو کور کې باید سر درس ویل شي اوس چې راځي تا درس تکړه دی سر درس هم لولي او سر کومه کوي
د مو سره کومه کوزه دی سره کومه کما او د سخیو غدي هغه مینه په څلورم په پنځم کې دي دا څه
او مخکې مثلا چې کله به د کوم ماشوم در تراغل چې مور درس مینه داس د تا ورته نشو ویلې څومره بخفه کیدلې
او ولې خفه کیدل ما د زر په زبونی د شایم به برتا کړ خو بس بس خلک ما دي ځای ما څنګه دوم داسې فکر مینه ول ودو خو بیا له خښوی یم
یعنی هغه وخت ارمان کو چې کاش کې باسه واده وای د بچان سره درس ویلې
داس مې به ویلې کوم مخه ته به تللې و درس په زده و کني وس پزل د خدای دی بیا خیو دا وس خایته مم زده درس مم زده ویلې شما شایم
یعنی مخک چې مخالی ګندل خیاط ته بده وړل
او خیاط هم وړل او نه شوم ګندل لګا دي چې خبره په خیاط هم وړل او ته هم پیسې ورکاول
نور مېرمن ته څه ویل لري چې مثلا کور کې ټول وخت خپل بیهودتي ری کور کې ناشتي یا مثلا یو چا سر په جنجال اخته لیور خزو سره یا نور سره کنه ته په نظر کدوی دغه مرکزونو ته راشي دلته زده کړو کې خیاطي څنګه د څومره مهمه ده
دا یا چې دا نور هغه کلیری مو چې موږ ورشو یا د دې ته لوړل چې موږ هم در ساتنه یې څه ځکه وکړل موږ داسې نوستي خدای دې وکړي چې نور هغه پیدا شي موږ دې چا خبره یو کور کې وکړو
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دې بیا موږ تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو کته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي درانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي د ځکه کله چې د تاسو کوم ورکښو عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي که خپل تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلي نو د تاسو تلیفوني پیغام نه خبرو ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکیست. محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورک شوی عزیز پاک لدی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. شکر د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنجمر د شنو سره خبره کوم. مزه والک پیدا کړی دی نو کال دی دغه دی کتا و شمار تا کو چپر وا چپر دا شوار چپر نا ر وا سنز چپر وا چپر دا شپار چپر نا در وا سنز مشته پر دا غاری کی شمارا باندې څنګه غاری کرا سره ونه سي د هر چا چې دی داغه مزه الګ پیدا کړی دی دار شي چې پر دغه شماره مرسته زنګو یا سلام علیکم.
تاسو زموږ اغلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. که تاسو دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورت کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ورسېدو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کاران اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه حاجی عبدالقیم د کندهار د ولایت سیند بولدک څخه خبرې کوم. ما یو زوی چې تقریبا د جرلسو کالو دی دکان څخه نه درکه شوی دی. د جرلسو کالو دی تقریبا، او چیرې د چا سره وي په دغه شمیرو دي تماس ونسي. 0 اوه سوه شپږ نوي 1 اوه لس نه نوي 3 ویشت. شمیره بیا تکراروم: 0 اوه سوه شپږ نوي 1 اوه لس نه نوي 3 ویشت. السلام علیکم.
السلام علیکم. ظالم محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم صحاکم. سورک عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بدنه ښې ده. دی درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې بعض زخم شوی بېرته کږه روغه شوې ده. دې زما غږ خپل اوري او یا یې د دینجوالان اوري. ایمانوي ورور له مسجد فلان د شمار اړیکه ټینګه کړې او خپله 3 لکه افغانۍ اجازه وکړله. اړیکه شمېره ده: 0 او 5 اویا 3 اویا 3 3 0 5 5 3 3 0 3 0.
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی کرباغ اوسیدونکی. دا چې د ما یو ورور په نامه د عمران چې 14 کاله عمر لري، 10 کاله کېږي له کوره څخه نادره کړه. که هر څوک په دې اکله معلومات لري او یا دی په خپله ارزي، د شبرغان اصلي د شبرغان اوسیدونکی، د فیض آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی، که په هر چاته معلومات وي په دې نمبر دې رابطه ونیسي: 0 اوه اویا 0 اوه اویا 3 اوه 5. عمران ایزی د ولسوالۍ د فیض آباد اوسیدونکی او په قوم خروټی. وسلام.
الو، السلام علیکم. زما یو زوی دی د محمد شاه په نامه، زما نوم عبدالستار. دا 3 کاله کېږي د کندهار ولایت څخه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي: 0 اوه اویا 8 څلوېښت 6 3 9 3. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو له موږ سره تماس ونیسي، 2 لکه افغانۍ جایزه ورکېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه لالی دم له وزیر خنزی د فراه ولایت د بلبلد د ولسوالۍ د انتخاب سیل څخه خبر کوم. زه ستا ورور چې عبدالبارو نومېږي، دا دولس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. دی لاړی د کراچي ته، کراچي کې شپږ میاشتې و، دغسې تقریبا بېرته راغی کوټې ته. په کوټ کې چا لیدلی و؟ د هغه نه بعد بیا هېچا نه لیدلی او نه معلومات ته او نه موږ ته درکته. که کوم ورور یا کوم دوست کو خلکو ته معلومات وي یا درک لري یا په کنجیل کې وي یا بل ځای پس او څه وي، نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبرو دې ما ته زنګ ووهي. د تلیفون لمبرونه دا دي 0 و 4 و 4 و 5 و 5 و 5. بل لمبر دی 0 و 5 و 4 و 5. لمبرونه به ور بیا تکرار کړم 0 و 4 و 5 و 5 و 5. بل لمبر دی 0 و 5 و 4 و 5. مننه و سلام.
السلام علیکم. زه کاری وسخان د شیرزاد ولسوالۍ د پیټلو اوسیدونکی یم. زما ورور چې اصغر خان نومېږي، د ننګرهار ولایت شکنورۍ هغه څخه د یو اراده موټرسایکل سره نادرکه شوی دی. که هر څه معلومات وي تو مهرباني دې وکړي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووهه. 0 و 9 و 5 و 5 و 5 و 5. مره یو ځل بیا تکراروم 0 و 9 و 5 و 5 و 5. د آزادۍ رادیو نه ډېره مننه کوم. یو پیغام یې زما مخکې خور کړی دی، بیا هم مننه ورنه کوم. خدای په امان.
زما کا ورک دی شل 15 کاله کېږي. نوم یې آغا خان نومېږي. بانو خپله یارجان دی، د نوزاد ولسوالۍ ده او د کلي د سیمې مې زنګ وهلی دی. که چېرې زما زغ یاد اوري یا د ده به زامن اوري، نو په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي. پر وه چپر اته و څلور درې و یو شپږ و سلام.
زه نصیر احمد د بادغس ولایت تمرغاد ولسوالۍ ته خبره کوم. صدیق الله په نام چې دا ډېر کلونه کېږي چې ورک دی او نادرکه دی. که څوک یو بهکله درک لري یا دی دا زنګ اوري او دې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 و 2 و 2 و 2. دغه شمېرې ته زنګ ووهي خپل شیرینی دې هم واخلي. وسلام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله سلام علیکم. زه حضرت کمر دی من ولایت ګرنسول ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دې دا کازو دې دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی. د اسمت الله په نامه دی. که هر چاته معلومات چې ما دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 و 9 و 0 2 و 4 3.
السلام علیکم. محمد حسن زما ورک نوم امیر خان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کې د نن نایا څخه اسمان پلا څخه نه درک شوی دی. که څه په معلومات لري خدا شپ نش مې روز مې څه تماس نه شي پاره چې پر اړ یاته چې شته ته نو په درسه دې ځکه کاند وو غایا څه.
السلام علیکم. زه جوړ بریکات د کوم د دې خبرې کوم چې د کوټه د شهر څخه زموږ یو لیک دی چې محمد په نامه دی. څنګه له سمه چې کېږي د پنځه لس کال دی چې خپل کور سره مدرسه کوي دی. د رحمت الله زوی دا چې په نظر مې صحیح نو ار چاته ته پته او ادرس ما د ماتي نو په دغه شمې روزي رابطه وي کې 0 0 2 و 2 3 2 و 5 و 5. 0 0 2 و 2 3 2 و 5. 0 0 2 و 3 4 و 5. او زما خپل نمبر په کندهار کې دا دی 0 0 3 و 10 و پنځوس هم الله ګرځي صاحب ډېره مننه به وي چې دغه د اعلان تخش کې نور مو وخت نه ضایع کوم. خدای ته مسپارم. السلام علیکم ستاسو ورور جاود الباری کاکا.
زه محمد عابد پر یاد یم د هلمند ولایت تواسیر ولسوالۍ د چاپشتیه د کلي یم. زما ورور دی د محمد سلیم په نامه دی، په ایران کښې اوسېږي. مې اوس ټلیفون کار کوي نه بله نه بله. زه دغه غواړم چې دغه غټ چالیدلې په دغه شمارې د ما ته زنګ وي، صفر اوس اووه نوي صفر دوه صفر درې یو نوي. وسلام خدای ته امان.
السلام علیکم. برات خان یم د خوست ولایت د همسې تربل له سیمې نه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم، زما یو ورور چې شیرخان نومېږي، د پلار نوم یې مختار ده. تقریبا شپږو میاشتو کېږي چې له کور نه وتلی ده، هېڅ احوال یې نه لرو. نو که هر چا ته د شیرخان په هکله معلومات وي نو ما ته دې په دې ټلیفون شمېره ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره د صفر څلور واړې وو اته شپږ دوه څلور څلور. شمېره یو ځلې بیا وایم، صفر څلور واړې وو اته شپږ دوه څلور څلور. او یو بله شمېره مې هم ده، صفر اووه سوه نوي اووه نوي دوه نوي څلور شپېته. مننه کوم. دا ما ټلیفون پیغام ماتمن خپور کړئ. نه خدای په امان.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی چې د اتلس میاشتې کېږي د ستار په نامه دی، د کوره سره نه راکه شوی دی. چې هر چا ته معلومات وي نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي. صفر اویا واویا پنځه سوه څلوېښت پنځه. مننه، تشکر.
سلام علیکم. زه نور علي یم. د هلمند د ولایت څخه مې زنګ ته ولی دی. یو لړ کنې دی موسا جان اکاډمي دی، دوې میاشتې کېږي چې نصرګاه ته راغلی دی. دلته یو میاشتې یوه میاشت وربل کېږي چې نادرک دی. هر ور مسلمان پیدا کړی په دغه لمبر دی. موږ سره زنګ ووهي، اعصاب یې هم نه کوي. سره بېسټمه دي صفر اووه صفر درې دوه شپږ نه شپږ دوه شپږ. د خدای په امان. ستاسو ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د روزګار ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ خبرې کوم. ما د ماما زوی دی د مجاهد په نامه باندې د جراوت ولسوالۍ کښې نادرکه دی. په ملي اردو کښې عسکر دی. که چېرې دی زما دغه او دی نو دی زما په دغه لمبر باندې زنګ را ووهي، یا د موږ ته معلومات را کړي. صفر اویا اته شپېته درې څلوېښت دوه سوه دېرش مې لمبر دی. صفر اویا اته شپېته درې څلوېښت دوه سوه دېرش دا مې لمبر دی. د روزګار ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ خبرې کوم. خانشرین مې نوم دی، د ده د ماما زوی یم. په دې د موږ خپلوان ته تشویش کوو. السلام علیکم.
هلو، زه حمدالله وحدت د زابل د ولایت د چوپان ولسوالۍ خبره کوم. زما یو کفري دوست یم، نوم یې محمد عمر ده. د پلار نوم یې عبدالزاکر ده. دی دا اووه کاله کېږي چې نادرکه ده. دی که چېرې زما غږ په خپله اوري، یا د ده په حکله څوک معلومات لري په دغه ټلیفون دې زنګ ووي. صفر اویا دوه اته شپږ اووه دوه پنځه صفر.
زه د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا پیغام پرېږدم د ازادي راډیو اورېدونکي ته. یوه نجلۍ ده، خاطره نومېږي، د خیرخانې د سیمې سره د عجزي جمعې کېږي چې نادرکه ده. که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات ولري، یا دا په خپله دا اعلان اوري، پر همدې شمارې دې زنګ ووهي. صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس اویا. صفر نمبر یو اویا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. دا عصبي ناروغي له کبله ورکه شوې.
السلام علیکم. یو خوریی دی، ورک دی، هغه دی د ارغنده ولسوالۍ دی. د اوډو ساتلس کالو شاوخوا دی. نو هر چا ته چې پته یې په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا اووه سوه پنځه څلوېښت شپږ اتیا. په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. هر مسلمان ورور ته چې پته یې دا اجلاس زوی دی، دا پیس ورور دی. نو داسې یو درې څلور ورځې کېږي چې ورک شوی دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوا و چلور دری شپک یاو یاو ریبیا ویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ بل تیلیفونی پیغامون اپریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومرو زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري